شوي لند خبرونه لصالح محمد صالح خبر.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی رات کړی. د جمهوري ریاست مرستیال امر الله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانه ته وکړه. د بامیان والی وی سیغان ولسوالي د وسلولو طالبانو نن سهار بیرته ونیول سو. بلخو د بامیان د والی مرستیال ویلي چې کوهمرد ولسوالي هم بیرته نیول سوې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د تیر ماښام په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوالۍ په پیښه کې ډیرلس طالبان وژل سوي او څو تنه چپیان دي. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه یو اتیا ته زیات سو. د جرمني اي ار ډي ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به یې د روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. او د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبې د جولای میاشتې له 23 نیټې پیلېږي او د اګست پر 8 پای ته رسیږي.
دا ساعت راډیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه هم دومره وزه احمد شیبر او تخنیکي همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو. روغتیا تر ژوند شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شنیده باشید روز یکشنبه در برنامه صحت یا روغتیا موضوع بحث ما مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و همچنان آگاهی عامه بود و مهمانای محترم ما معلومات مفید را در آن برنامه ارائه نمودند. به طور مثال دکتر صاحب هماین لودین چنین گفتند:
ډیره مننه، زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لار ځو، درس یادو، یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دا وظیفه ده. دغه وظیفه د خوړو دا ده چې بدن ته وده ورکړي، نمو ورکړي، انکشاف ورکړي، ترمیم ورکړي، او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکړي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټيږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي، دا ټول انکشاف یا همدارنګه وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي. درېما او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وځي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغي او مقابل کې د بدن معافیت لري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغي، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي، هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خواړه خوري، چې خواړه به موږ وروسته تشریح کوو، هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي، بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کمن په نظر کې ونیسو، اخیری وظیفه تر ټولو مهمه امدا ده چې د کرونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوی هغه لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خلسي هي خواړه یادی خو زه به دا صحیح خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي، یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ورته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه نه انسان او د دې بدن قوي وساتي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او ډاکټر صاحب لودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیر مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پالیش مسئله واکسین، در افغانستان میگن که به واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما میسپارم، چیزای عمده و اساسی ده که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید دکتر صاحب احمدزی.
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس هغه تداوی چې د دیغه د هغه وقایوي لري دي چې دی وقایي پر اساس باندې باید یو څوک د دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی دا چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا 2 متر فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې دا په خپل په دغه بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایسوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطحه چې دا ډېر ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول حق اوریدونکي چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده چې هغه څومره زر چې کولای شي باید د واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نشي جوړولی، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن بیا د اغه نوروز په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي، د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ تاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ تاسو په بدن کې مشکل رامنځته کړي، نو دغه وایرس لمینځوري. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې اوغوی د وجود دفاعي سیستم کمزورې وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې اوغوی مزمن امراض، هغه د ګردو امراض وي، هغه قلبي امراض وي، هغه د وینې امراض وي، هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله خزي، هغه خزي چې خپل ماشومان ته شدي ورکوي، نو دا ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې د اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکر چې دغه وایرس د بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي، دوه نه نیول تر څوارلس ورځې پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریح ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي. نو دا مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي، د هغوی په نسبت باندې یادي عادي رزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس د سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نسبت باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي، یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي. هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي. نو اکثرا دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب، زما توصیه ټولو هیوادوالو ته دا ده چې هغوی د واکسین پر اساس باندې ډیر زیات جدي ووسیږي، واکسین تطبیق شي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونګرځي چې دا واکسین توان نه لري، واکسین توان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نور ټول هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته رسېدلې دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید په متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرته دغه نقاط په نظر کې ونیسي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو، او زموږ ستاسو هیواد همدغه وبا همدغه آفت څخه
سالم بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مزید. دکتر صاحب لودین با اجازه تنال شنونده عزیز فرصت میتیم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
سلام اونی که ایلی نظر صاحب تا و ترتنگ مخترم دکتر صاحبان تا سلام کومیل کمی جور روغ بی عبدالقار وطن دوستیم در پروانه.
بله وطن دوست صاحب میروانی.
دکتر صاحب اونو ولی چه باید واکسین وسی یا واکسین خو سیده چه دوائی دا باید یار چو که او کهی خو متاسفانه دا سی عزیز لری پردوسی مو کې لاسرسي نور تا کې یا چې دا خلصو کې څه پېښ نه دی ورته او دې تر څنګه څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي دا بدن مخامت څنګه کیږي چې وای دې څه کوي او دې تر څنګه کوم خوړو ته توجه وکړي کچو کې نیولې وو سی کې تنه خلاص وي دا ته کوي کوم خوړو خوري او کچو کې نیولې نه وای دې کوم خوړو نه استفاده وکړي تاسو
سوالمو که
جواب
را خوشاله بله تشکر وطن دوست. یک شنوندی دیگه را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
از سایل کنند به کنند سخت است در پتاماس که تاس تا دکتر سایبان تا دور آریزم که تنامان آنی که رو رندی فاما
و علیکم کنری سیب خوش آمدیم بفرمایید.
اللہ جو که سیستور مسلمانان در سخن آدم آراز نفامن که زمان دکتر سایبان نیو پختن در سیده چیده خو کنر به یو غرنه ما ادا خبره ولایت دی او بیا ډیر د حالات هم فکر کې چنجي اولنی پوښتنه ده چې دا کورونا څومره وخت دوام کې چې انسان ودیسي د دې هغه تاثیرات تر سیوی میشت یا هفته یا دوه درې دیو پر دوام کې یو خدا پوښتنه دویم چې یو انسان په خپل کې باید کومه غذاګانو ته ډیره مخه وکړي چې دا د وجود مقاومت زیات شي.
بله خب امیر دوست سواله که گرفتیم کافیست. خیلی دکتر سپ امایل لودین قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای سپ. لودین سپ اول نوبت شما بفرمایید. سپ
زمان دوار و رون و وطن دوست سپ و کناری سپ چی پختن او کرا لبره زمان بدن چی ده مخکې میادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویم. د میکرو د مقاومت لپاره اول زموږ بدن باید قوي اوسېږي. د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې موږ ته قوه راکوي هغه یا وریجي ډوډۍ او لوګان دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه درېونه باید حتمن یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتیني موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاری ده. بدن د لکه د انټي باډي چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. دریمه موضوع ویتامین او منرال دی. ویتامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین A چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین A په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنګ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوو کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین A ډېر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین A پوره کیږي. دویم ویټامین C دی. ویټامین C هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلوي، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سي ته په ټوله ورځ کې ضرورت لرو، او دا په دې معنی دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې وخورم دا معنی نه لري چې ټوله ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط 3 یا 4 وخت چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سي لرونکي غذایي مواد موجود وي، لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي، او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټا دا هم د ویټامین سي لپاره بهترین منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته، نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک، او همدارنګ دا دلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچی ته یو نفر شپیتو ته کمترین ضرورت لري 80 ملي ګرامه ته، او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو 60 ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سي پورا کوي. همدارنګ کچی ته کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی، یو کینو سلور نه فالته کفایت کوي، کمترین برخه ده دا. اما زه تری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که 15 دقیقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګه یو ورور مخ کې یو یادونه وکړه، زه به هغه ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوینې چې احمدزی صاحب د کلینیکی اړخ نه او یا د تداوی اړخ نه به تشریح کی، هغه نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب لمنځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او کوڅوک په اخته وي هغه دی وخوري چې زر دي تخشي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی، که چیرته حرکت وشي، ورزش وشي، دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامېږي. دریم ته بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغه د اضطراب او د دې حالات نه وساتي. په کور کې یو نفرم کې کوشش دی دا وشي هغه چا چې ډیر تشويش وي، ډیر خفګان لري، یا ټول کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغه خوشاله وساتي، او د هغه بدن د غذایی موادونه د ورزش او د خورو تر څنګه یو خوشاله چاپیریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ چې قسمتای کی مربوط به شما صاحب ته اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ صاحب.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دوست صاحب پروان څخه تماس نیولی وو چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي، اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو تر رسیدل خو د دولت مسولیت، خو بیا هم تر کومه ځا چې خبرې ما ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې چې هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي، داسې فکر کوي یا دې په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین م کوي، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمي او غیر اکاډمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې خپل منطقي نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته الته واکسین تلوي واکسین دی ووهي، او کنه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزی شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دی ورسې. یو کوشش دی وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې وو انډین واکسین وو، بیا دغه نورو سره چاینا واکسین دا، اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم د امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا دي هم عملی کار شروع شوی ده، دا هم 3 میلیونه ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازینه لاره دي، د دې وبا د مقابله یوازینه لاره همدغه دغه واکسین تطبیقول دي او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیت یو څو په دې مرض باندې نو ويخته او وغواړي چې ځان دینه وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، د وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړل چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي، خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي، نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دي چې فائدہ ولري تاوان رسوي، چې بیا په وخت دی فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کورونا باندې اخته شو، څو مهم نقاط چې دا باید په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي، کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنۍ لار چې انسان خرابوي، هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسی. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخو مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نه سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف له دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس ولري وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک قربانې مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي، د دوه نیول تر 14 ورځې پورې دا زموږ په تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه 14 ورځې کې د دې اراز ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکیږي، باقی مند نه هنه یی څه د خلک شي دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي، د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسو نیول تر 14 ورځې پورې ده، خو بعض اشخاص ان دی یوه ورځ یا تر 3 هفته پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چکل وی، نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز او علائم او دغه مشکلات چې تب ده، ځاندردی ده، بی اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، توخی ده، شدید عضلاتی دردونه دي، دا به د په نیت باندې موجود وي. باقی مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس ده، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر ډیر پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي، یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شیدې ماشوم ته ورکوي، دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاشت یا تر شپږو هفتو پورې هم دوام وکړي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي، اما غذاګانو څخه لکه لودین صاحب چې ورته تشریف لري، اما څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دا نور نقاط کلینیکی نقاط په نظر کې ونیول شي، بلې خوانه زموږ ساسو بدن له داخله د وایرس سره په مقابله وکړي تر څو چې دا شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوږي.
ډاکټر صاحب، هیڅ مشکل نه لیدنه یا خلاصات تبع کې او نه سلوک موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو به یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه به اشتیاوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د پښو ولې دوم هم دغه واجه واشي فقط چې شیخوړینه موضوع د دغه دا چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یو بل، نو فقط مشکل یې هغه پښور واغه اوس حل دی مشکل، نو فقط د به اشتیاوی د دوه لپاره یو څلور چورې کوم ته وخایې
به خیر دې برکه بلر ته که تاسو به دې باندې متيقین وي چې نور کلینیک نه لري خسر به اشتیاد چې د کورونا د تاسو د دې تاسو د کورونا ده
که ستمې کله دی او دا ځکه نه 15 ورځ ده چې تم دوه ورځې بوتلو بیا به ګای شپې مو یو چاسر تمو سو کو بیا یو حالت لول نو بیا هو دا ته سو کو چې دای کورونا ده، نو وو چې په خر کړی انده خو پکې ځای پکې لای دی ځکه 15 ورځې وطن نو سی کورونا په خر کړی او دا ام بي سي دا څه کړی چې دې خپل ولای دی.
ډاکټر صاحب مزه
بخښیدا اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله، زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه وایم. دا چې کله یو څوک هندي واکسین وکي، هندي واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپل د واکسین د تولید غندل او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده، نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي داخلا شيږي دا چې ختم شي یو ډوز واکسین هندي سي بیا نو بل واک بل ډوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلې ځکه نشي والي. تر اوسه پورې په تبابت کې چې تبر طاقت سي وي دي طاقت دا ثابت کړي نه ده، که چیرته چې یو څوک هندي واکسین وای دي هندي واکسین او روسي بیا
چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای د دې چې فائدہ ولري تاوان لري، داسې باید دا کارونه شي. دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغ خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوز افراکی، خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې دغه سنگل ډوز یو ډوز لکېږي. نو په امبیا اساس باندې باید موږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونو ونوو، ځکه د هر کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي. اغه مواد چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر وبله کمپنی ته فرق وي، او بل اغه د انټی باډی ټایټر هم پکې فرق وي. نو په امبیا اساس باندې د تبابت نه نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه رسیدلې، او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونو وي، یعنی یو دوز یوې کمپنی او بل دوز د بلې کمپنی. نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولای شو که نه شو کولای. نو دا یو بخش د سوال. دوهم، د واکسین د تطبیق پر رابطه باندې دا کار چې دا د دولت نه ونې ساتر علماو پورې دغه ټول خلکو کار ده چې باید دې رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازینی د دې مرض د مخنیوي لاره ده. که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق نکو نو دغه مرض بیا زموږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي. خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دغه د زنجیر کړی ماتیږي، نو په نتیجه کې د دې وبا د سرایت لاره لمنځه ځي، او په نتیجه کې انشاءالله زموږ ستاسو هیوادوال له دې وبا او له دې آفت څخه راوځي. بله مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار یې ده قبلګاه صاحب یې پنځه ورځې کېږي چې مریض ده او بې اشتیا ده. ټول هغه څوک چې بې اشتیا شي نو واضح خبره ده چې وجود ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخلېږي. کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیفه کېږي. نو دا چې د فضل هادي قبلګاه صاحب خالي بې اشتها ده او د بې اشتها په سر کې ضعیفي ورته پیدا شوې ده، نو تبا ساړه د تورخ تنفسي نور مشکلات دا نه لري. نو زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید دا خبره کانفرنس چې آیا واقعا دا په کورونا باندې مصاب ده او کنه ده. که چیرته کورونا وي د کورونا لپاره خپل خاص چستونه دي، هماغه د کورونا د وایرس پی سي آر باید تطبیق شي، پی سي آر باید وشي، د پی سي آر پر اساس باندې معلومیږي چې دا په کورونا باندې مصاب ده او کنه ده. ځکه ډیر زیات مرضونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابیږي، چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض په نیز باندې ضعیفي رامنځته کیږي. اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض هغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې دې ته تشخیص وایي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه اساسي علت له منځه لاړ شي، نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراض ولایم د مربوطه مرض له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید دا کوشش وکړي چې د خپل قبلګاه صاحب د مرض تشخیص پر رابطه باندې یو څه اقدام نور هم وکړي. نو ځکه دغه کوم شیان چې دوی ویلي دا د کرونا وایرس کلینیکي اراض ولایم نه دي. او بل دا چې د چرګ ګولۍ خوري انټي بیوټیک اخلي، انټي بیوټیک تنها وطن په هغه وخت ورته کیږي چې مریض تبه ولري، د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراض ولایم موجود وي. دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی پکیږي. لوی خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي، لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم ضعیف کوي. نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې د قبلګاه صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی، نو زما ورته توصیه ده چې داسې خود سرانه دواګانې دا شهر وانخلي، او د اشتیا د زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم مایات واخلي. مثلا که هغه یخنه شوروا وي، که هغه سوپ وي، که هغه کوم بل شی وي، ګرم مایات باید واخلي. او بعضې دواګانې چې هم د اشتیا په خاطر ورکول کېږي خو هغه هم ټولې موقتي تداویانې دي. اصلا باید د دې مرض هغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، او بعد دغه ټول اراض ولایم د اشتهایي او ضعیفي ده انشاءالله بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره له منځه ځي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه، ډاکټر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی. بسیار زیات تشکر از اشتراکتان. متاسفانه ډاکټر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامده.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانه لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانه لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي په ځوانه لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانه لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسه جانانه لات بل ډول دی.
ګران هوادوالو په کور پاتې شي، څنګه د مور پاتې شي، کورونا دا څنګه ما پکې